اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د سرایې یا خپل سرو محاکمو په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب اشاره غلاست. بیدار صاحب، دا مهال د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې ځینې صحرایي محکمې سوي دي. په قانون کې د سرایي او خپل سرو محکمو سیبغه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د خپل سرو پریکړو کول د قانون سره او د شریعت سره سخت په ټکر کې دي. زموږ په اساسي قوانینو کې دا مسله واضح راغلی ده چې دا د جرم د سیړنې او د پلټنې لپاره، همداشان د جزا تعینولو لپاره او د جزاګانو تطبیق لپاره په قوانینو کې زموږ مخصوص او خاص ارګانونه شته چې هغوی دا کار باید وکړي. د یو منصفانه او عادلانه محکمې په ترڅ کې چې بالاخره دا نتیجه راوځي، نو دغسې جزاګانې چې د قانوني صبغه او شرعي صبغه صحیح وي، نو بیا به تطبیق وړ وي، هغوی به تطبیق شي. په دغسې محاکمو کې چې په خپل سر اقدامات کېږي، او ګرچې دا د محکمې نوم هم د دې دپاره، ځکه چې محکمې نوم وویلې یو نوه مشروعیت موږ دې کار ته ورکوو چې ګویا یو منصفه هیئت پکې حاضر ده او د هغوی تر مخې دا کار کېږي. زه همیشه ورته خپل سرې پریکړې غیر شرعي او غیر اسلامي پریکړې وایم. خیر، اوس دا کېږي. دا کېږي په افغانستان کې په غیر شرعي طریقه باندې او په غیر قانوني طریقه باندې د یو چا حیات او ژوند اخیستل کېږي، بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړل شي. په یو عاجله توګه باندې په دغسې مسایلو کې ډېر عجله کېږي. متاسفانه د یو انسان حق واخیستل شي، بیا که اشتباه هم شوي، بېرته هغه د ژوند حق خو چاته ورکولی نه شي، هغه لاړه د منځه. په دې خاطر باندې د قانون په لحاظ باندې دا مردودې فیصلې دي، دا ناروا فیصلې دي، دا قطعا جواز نه لري. قانون په لحاظ باندې د شریعت په احکامو کې هم دا راغلی دي چې د دغسې مسایلو بخصوص د حدودو تطبیق دپاره او د تعزیري جزاګانو دپاره قانون په نظر کې دي، ډېر دقت باید وشي، ډېر دقت. عاجلانه فیصلې باید نه وي. د یو منصفه هیئت په موجودیت کې، د یو عادلانه بررسۍ په نتیجه کې بالاخره جزا چې راوځي، هغه د جزا تطبیقونکي ارګانونه معلوم دي، د څېړنو ارګانونه معلوم دي. دیو نو هر څه په خپل لاس کې نیسي، قانون په خپل لاس کې، شریعت په خپل لاس کې نیسي، او بالاخره د هغه صلاحیت دار ارګانونو صلاحیتونه په خپل لاس کې نیسي، قبض کوي په اصطلاح، او په خپل سر باندې فیصلې کوي. نو په دې لحاظ باندې هم شرعي صبغه هم قانوني صبغه د دغسې پریکړو نشته دی، او دا ډېر یو ناجایز عمل دی چې په افغانستان کې متاسف هم په دې وروستیو کې ډېرېږي. په ځینو ولایتونو کې بیخي تاسو پوهیږئ چې د غور ولایت ډېر خبرساز شو په دې لحاظ باندې چې څو فیصلې وشوې په همدې عقله باندې. همداشان نور ولایتونه هم تېنه فارغ نه دي. سر پل کې وګوره، جوزجان کې وګوره، نور ځایونو کې، شمال د صفاتو کې، متاسفانه دلته او هلته کېږي. خو ځینې مسایل داسې چې رسنۍ ته وړاندې کېږي او بالاخره رسنۍ راپورته کوي دا مسایل، او ځینې مسایل دي چې اوس هم پټ پاتې کېږي او په کلي کور کې پاتې کېږي. نو پس د دغسې پرېکړو قانوني او
ډېره مننه بیدار صاحب. په لورو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خپل سرو پریکړو یا د خپل سرو محاکمو لاملونه څه دي؟
دوه حالات ډېر قویان مطرح دي. زموږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنې ښیي چې د دې دوه حالاتونه خالي په دې نه دی، یا به دولتي هغه ارګانونه چې اعمال د سلطې وکړي او دا مسایل ټول هغوی پورې مربوط دي، یا به دوی ضعیف وي په هغه ځای کې، خپل اعمال د حاکمیت او حکومت نشي کولی په ټوله کې سل فیصده. دویم، یا دا ارګانونه په هغه ځای کې بیخي شته نه، یعنی ډېری فیصلې په هغه ځایونو کې کېږي چې حکومت او د حکومت هغه ادارې او ارګانونه چې همدغه خدمات عرضه کوي، عدالت تامینوي، د عدالت پلي کوونکي ارګانونه یې، یا بیخي موجوده نه لري. پس دا ساحه د مخالفینو په واک کې ده، نو هلته دغسې فیصلې کېږي. دویم حالت او د اولي حالت دا دی چې په هغه ځای کې دغه ادارې چې سلطه د حاکمیت کوي، عدالت تامین کوي، عدالت پلي کوونکي او د قانون پلي کوونکي ارګانونه، دا ضعیف دي، نشي کولای، یا تعلل کوي په خپل کار کې، یا په دغسې ځایونو کې. په دواړو حالاتو کې د ټوپک خاوندان او هغه ګروپونه او هغه کسان چې د پزګړتو غوښته ټول بشري حقوقو د نقص په مواردو کې مصايبان او عملان ته او د خزو په وړاندې تاوتریخواله پیښو د پاره خپ پناګادا دغه ټوپکوال د دې خواته پناويسي بس هغه حاکمیت نشي کولای چې عدالت ته پیښ کړي د پیښ کړي او بل اخر د هغه باندې په هغه باندې عدالت پلي کړي. نو دغه موضوع شته او په ځینو وختونو کې د دې دولتي ارګان د ضعف نه داسې استفاده کیږي چې د فساد موجودیت په اداراتو کې هم یو لامل دی چې وایي چې په دولت کې فساد دی. که دا مسایل مونږ دولت ته مخکې کړو نو دولت کې چون فساد موجود دی پړ وړ به پکې معلوم نه شي او ګویا دغه مخالفینو ساحه کې او داخل چې دیو خ عدالت تامینولی شي دغه سی اوازه هم شته نو خلک هغوی ته رجوع کوي بل چې هغوی هر څه وکړو هغوی بیا قانون ته منګوري شریعت ته منګوري خپله فیصله کوي چې دا شرعي فیصلې نه دي متاسفانه خپل سری فیصلې دي ضد شریعت او ضد اسلامي فیصلې دي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی باش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږی است. وې در صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې د خپل سرو پریکړو یا خپل سرو صحرایي محاکمو د لاملونو په اړه بحث وکړ، د دې ډول خپل سرو پریکړو یا خپل سرو محاکمو د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه ترسره شي؟
اول دا ده چې په حق ځایونو کې چې د دولت حاکمیت په مجموع کې موجود نه ده، اول ته د خپل سري فیصله او پریکړې کیږي، البته هم دولت مکلفیت لري چې خاروندانو او د وسیدونکو او د وګړو د حال او د ژوند او د مال ساتنه وکي. په غزا کې د امنیت ته دومره پراختیا ورکړي چې د خپل سری ګروپونه او څوک چې اته واک لري او قدرت لري چې د خپل سری فیصلې تطبیقي هغوی اونشي کولای. یعنی دولت حاکمیت د دولت د قانون پلي کوونکي ارګانو د عدالت راوستو د پاره چې کوم موظف دي د قانون په لحاظ باندې هغه ارګان ته اجازه ورکړ شوی چې دغه سي جرایم وسیړنه وکړي پرتنه وکړي یو عدالتي جریان په استرا پلی کې بل اخره کوم جزا چاته د مجازاتو په نظر کې نیول سره د جرم په نظر کې نیول سره هغه جزا چې ورکړي نو معین دغه ارګان دلته موجود وي وجود لري بل اخره داسې فیصله وکړي دا کارم باید وکړي. هغه ځایونو کې چې دولت ضعیف دی او د خپل دغه سلطې او حاکمیت نه په صحیح توګه باندې استفاده نشي کولای، هلته هم دا ارګانونه باید مضبوط کړي، د فساد پر ضد باندې مبارزه وکړي، وسلوال کسان چې کوم یو موجود دي او د ناقضین دي د بشري حقونو او یا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دي عاملان او مصاحبان چې دې ته پناه وړي دغه پناهګاه باید ختمه کړي او بالاخره یو شانته د مسؤلیت او د امنیت راوستو په خاطر باندې د ټول وګړو لپاره دغه موقع برابره کړي تر څو څه کسان قانون او عدالت په خپل لاس کې ونیسي سب خپل سره فیصله ونی کی. طبعا آگاهی باید زیاده شي اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې چې دغه فیصله هم اسلامي سبغه نه لري قانوني سبغه نه لري تاسو دا کار مکوي. یعنی آگاهی هم باید زیاد شي، یو تعداد خلک دغه ته خطرینه اسلامي فیصله وي الان چې د اسلام سره هیڅ ډډه نه لګوي دغه فیصله د دې هم په هغه په کار ده او قانوني او عدلي ارګانونه باید نور مضبوط شي تر څو چې بغزه به خصوص کشفي او امنیتي ارګانونه چې مصايبان او عاملان ونیسي او د فساد د نه موجودیت په ترڅ کې کېدای شي چې موږ دغه سي او حاکمیت هلته تامین کو بل اخره خود سره فیصله هلته ونیسي. وقت دا ده چې څوک چې دغه فیصلو کې په خپل هم شرکت کوي او بل اخره تطبیق دي، بخصوص دا څوک چې تطبیق دي فیصلو کوي او ځان د دې فیصلو واکداران ګڼي دیو باید د قانون په لحاظ باندې عدالت ته پیش کړی شي او دی باید خپل ځکه په ځینو موارد کې واضحا دا لیدل کیږي چې دا قتل عمد دی، دا شریف اصلا نه ته قصدن او عمدن یو سړی وژني دا د وژلو معنا لري بس قتل چې کوي د قتل جواب باید وای تا په کوم جواز باندې تا ته کوم قانون شرعي لحاظ باندې تا ته دا جواز شته چې ته دا کار وکې په کوم اصول دا کار کړل او یا په قانوني لحاظ باندې تا ته کوم جواز دی و چې تا دا کار کړل. په دې خاطر باندې دا خلک دی عدلی تعقیب وړ دی چې ونیول شي او مطابق دی هغه قوانینو او کوم جرم چې دی سرته رسول دی د هغې په مطابقت کې دی ته جزا باید ورکړل شي.
ډېره مننه کور دی بدن. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفنونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
مخکخی خزی
قدرمن اوریدونکو، د مخکخ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلې روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړونو ولایت د خځو چارو د رئیس په صفت د سرته رسوم.
په خونځي کې کله داخله شو؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوم یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای، څومره ستونزي وي؟ چا تشویقولی کنا چا د تدریس ویلی چې مزه
خونځي کې زه خپل د پلار د خوانه شامل شوم، ځکه چې زما پلار یو روشن فکر او زمنګ ټول خاندان د ضد تعلیم نو. نو کله چې په خونځي کې داخل شوم مدرسن په ما په قندوز ولایت کې ویلې د پلار ملته دولت مامور و. بعد دغه نه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شي وستو. په هغه وخت کې د سهولتونه نه و لکه د اوس په شانته، مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو. ډیر تشویق شي وستو د هغه وخت سره چې رئیس د معرف او موین د معرف او وزیر د معرف د مکتبونو نه ډیره دقیقه لیدنه کوله. نه زما په یاد چې زه په شپږم صنف کې وم او ما 50 افغانۍ د وزیر معرف د خوانه زه تشویق شولم او ما ته انعام په شکل راکړل.
داسې څوک چې ستاسو مخالفت کاوه په ټولنه کې یا چادر پسې بدرد ویلې چې دوی مکتب ته ځینجونې، لکه اوس هم په ځینې سیمو کې داسې خلک شته چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي؟
نه، هغه وخت کې داسې څوک نه و چې مونږ د کوم تهدید لاندې نیولی ستو یا مونږ ته بده لار راښودلې ده. نه بد تبلیغات و، نه هر چا کوشش کوه چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روښانه شوي دي، څونه چې سهولتونه ډېر دي، څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي، سر د هغې نه هم بعضې داسې اشخاص شته دي چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ووایي او نور مخه هم نیسی. مگر اغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې 950 کال کې زه فارغ شوم د لیسې نه، مکتب نه فارغ شوم، اغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا نجونی یا لکان تشویقول، وس عملونه دي چې دومره وخم تیر شوه د ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زمونږ خلک اوس به روسته پاتې شوی دی او ماشومان او نجونی نه پریږدي چې مکتب ته لاړ شي. البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم او تربیه مخه چانه نیول، مګر کله چې انقلاب وشو دوم د ثور هغه نه بعد ډیر ګډوډي نه راغله. منځ ته به کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت، مونږ خپل مکتبونه الته ویل، هغه کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سره ترسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضي دسي مخالفه اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د معاشرارو په نامه یادېدل چې هغه نه غوښتل چې مکتب څوک وایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه و چې مونږ په دې باندې خپېدلو چې دا دغه د بل چا دی تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر دسي حالات نو لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغه وخت کې کورنۍ او خپل ماشومان او انجونو ته اجازه ورکول، خو د کورنۍ پیدا شوی چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفت کوي خپل کورنۍ نه پریدي؟
خپل کورنۍ په دې خاطر نه پریدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوی دی. بل زمونږ مملکت ته د بعض ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کیږي او زمونږ د وطن آبادیدې څوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډیره ده.
د 12 سم سنف نه چې فارغ شوی بیا په څه مصروف شو؟
کله چې دولسم سم نه فارغه شوم بلکې اول نمره ومه د خپل صنف هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوت دا کمبوت په اساس باندې مونږ د اول نه دیم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دند وګمارلو چې ځان پاغه کې خوون کې شلمه چې د دری درس باندې تدریس کوو
دلته
او دلته کناډ ولایت کې کناډ ولایت کې
البته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې نه د خلکو د خوانه
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کوم ستونزه و او نه زمونږ د خوانه کوم ستونزه و صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لکمو اوس زما په نظر سره چې زید دی هغه وخت مسلکی استادان لکمو او دالی دار معلمینو موجود نه په کناډ ولایت کې چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو دالی دار معلمین
څومره دندې تر سره کړې دي معلمي دي څو کالو پورې هلته وکړله
کله چې زه په کناډ ولایت کې خوونکې شوم تر هغه وخت پورې زه خوونکې هم تر څو چې د کناډ ولایت تخلیه شو ننګرهار ته انتقال شو کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته موږ تخپل وظیفې راوسپارل چې د ننګرهار ولایت بالای لسی په ابتدایه کې زه خوونکې شوم بعد دا غینه چې کله د طالبان راغله هغه وخت مکتبونه سقوط وکړو نو هغه وخت موږ په کور کې نښتلو بعد دا غینه چې کله موقته اداره جوړه شول کرځي سبراغ موږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو
کله چې موقته اداره راغله کرځي په مشرۍ باندې بیا وظیفه واخستله کنه
کله چې زه مهاجر او مبیر تخپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شول نو موږ سره دا تمه پیدا شول چې کېدې شي افغانستان خوده جوړ کړي نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته نو اول پیشنه د والي صاحب د خوانه ماته وشو ته چې خزو چارو ریاست نو تشکیلم دې ما تشکیل راوړې دې او دلته ما د ډیر خويند سره خبرې وکړې مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کول شي چې دا ریاست چاري پر مخ بوزي نو والي صاحب خپل ما نه پیشنه د کو یو څو رئیسان واپسي راولې ګل چې هغه سره ما موافقه وکړه خپل ریاست تراغله
ریاست ته څو کال وکړه
ریاست می دوه کال وکړه مګر دوه فعالیت می پکې کړې دې چې کله ریاست تشکیل می پوره کو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس عبد معرف ما سره همکاري وکړه خپل اتاق ما ته پرې خوښه هغه دونه لاندې یو کټ واچو په هغه کې به خپل ریاست تر سره کوو بعد دا غینه چې کله پیرټي جوړه شول او خلیلزاد په نړو لای ته راغې د والي صاحب په ځل اکبر په همکاري باندې د خلیلزاد رزقي نسل ما او پیشنهادونه مې ورته وکړل چې کو د پاکستان او د جنو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړله بیرته زلاړم کابل ته د کابل نامه د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغه راغله د بنسټ ډبرې کې خوستله چې کله والي صاحب د بنسټ ډبرې خوستله نو والي صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کې کړي مګر بعض اشخاص ته چې اوسې لوهې په مکتبونو په کودکستان لګولې دي چې دا ما جوړ کړل دی او دا زما فعالیت دی مګر هغه کې زه ډیره ګیلمنه پاتې شوم
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم چیرته مهاجر شوی وال تخصصتونز سره مخ وای
پاکستان ته مهاجر شوم پاکستان کې صرف دی بی وطنۍ ستونز زمنګ و چې منګ د وطن بی وطن پاتې شوی او د خپل دوستانو او د خپل اقاربونه مګر نور پاکستان کې نور ستونز د خاص ستونز نه وي د ستونز و چې منګ د وظیفونه به برخه شول او د خپل وطن
بیا بیرته راځو افغانستان ته راځو کونر ته راځو کله چې تاسو دالته د تعمیر بنسټ دبره کې هوستله پاچا سه پوخ کې بیا څه فعالیتونه شروع کړل دا غي نورسته ریاست ولې پرې هوسته او چیرته لاړې
کله چې ما د دې ریاست بنسټ دبره کې خودله نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې نو ما غوښتل چې خځو چارو ریاست دبره مې کې خوستل هم دغه شانته یو ارزو امید مې لرل چې همدا شان په ولایتي شورا کې هم زه د خزینه او وکیلانو یو نمونه شمه او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم
نو په دغه څنګه کامیاب شوې ولایتي شورا ته څومره کسان ولاړوې د خويندو لاړه او څنګه کامیاب شو
په دغه وخت کې خزینه خويندې خو ډېرې زیاتې وي هغه د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلور کسانو د جملې نه مونږ د درې خويندې کامیاب شول ولایتي شورا ته لاړو
ولایتي شورا کې اکثره خويندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي سړی ورته واک نه ورکي اکثره د واک کلیګانې چې دي دغه پلاس کې دي د سړو پلاس کې دي تاسو څه احساس کاوه؟
ولایتي شورا کې چون دا پروسه نه وی او خلکو ته ډیر ناشنا و، نو داغه تطبیق په یو ولایت کې او داغه عملی کارونه کېدې شي یو ذره مشکل و سیږي. مګر زمونږ مخه په دې حالات کې به خلک نیول چې موږ به غوښتل چې یو ځای ته لاړ شو، د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به موږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو. مګر په دولت کې ساحه کې چې موږ کوم دولتي ځایونو لپاره تللو، داغه کې کوم ممانعت او مشکل موږ سره نه، او داخلي مشکلات خو دا په هر دفتر کې پیدا کیږي. داخلي داسې مشکلات چې پوره ونډه به ښځو ته نه ورکړل کېدله، په دې خاطر نه ورکړل کېدله چې دا پروسه نه وي او دوی سره ناشنا وو، ټول خلک د دې پروسې سره ناشنا وو، نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای. چې د خپل حق غوښتنه موږ کړې ده کولم، خو موږ په دې به پوهېدو چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي، نو په دې خاطر به موږ یو وخت کې د سکوت سره مخامخ کېدلو.
داسې ورځې در باندې راغلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنې مرور شوي کورونو کې تنې ناست یاست، بیا څوک درغلي بیرته پخلا کړي؟ داسې حالات راغلي؟
نه، داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره، او کېدای شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه موږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي دي. مګر په زه خپله یو مشکل ما سره مخ شوی و چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل داسې و چې دوی به د شورا ته داسې یو بله بڼه ورکوله، لکه د دولت په شکل باندې به دوی د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دې کې اصول او قوانین مراد شي. نو په دغه خاطر باندې به اوس زما همیشه مشکل و خویندې چې ځواني دي او باتوانه دي او انرژي خاوندانې دي، روشن فکر دي، هغه خویندې زمونږه کامیاب شوې دي او د الله نه می دا تمه او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شان د خلکو خدمت او د خویندې خدمت وکړي.
دا عمره وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي، د چا د فن تقدیر شوی استه کومه غونډه ستاسو خو ویار جوړه شوې نه ده جوړه شوې؟
زما تقدیری خو یو غونډه جوړه شوې ده چې په هغه کې زه تقدیر شوم چې هغه البته د یو این د خوانه و، او نورې تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړل شوې دي، د قومندانۍ د خوانه او د ارګان های محل د خوانه تقدیرنامې راته راکړل.
دلته یو این د خوانه څنګه غونډه جوړه شوې و؟ چیرته جوړه شوې و؟
د یو این د خوانه دلته غونډه جوړه شوې و چې البته د مخکخ میرمنو په نامه باندې یو پروګرام و چې زه کولای شم ته هم کولای شي. دا ډېر غټه سطح باندې دا چې د فاطمې په لیسه کې جوړه شول، او دې کې ډېرو چارواکو برخه اغستلې وه، او زه یې په کې ډېره تقدیر کړم او یې نازولم.
اوس په شخصي ژوند ته راشو، واده دې کله کړی دی؟ څومره بچی لري او هغوی په څه حالت کې؟ تعلیمونه یې کړي نه دي کړي؟
په شپېتم کال کې زما واده شوی دی، اوه اولادونه لرم چې پنځه نجونې دي او دوه هلکان دي، او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سر ته رسولی دی، د علي دارالمعلمین نه فارغه دي، او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکو نه کشران دي. مشر زوی مې په کابل ولایت کې په وایي پوهنځي محصل دی، او دویم زوی مې د ننګرهار کې د پوهنځي محصل دی.
دغه ګوره اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري، بچي تعلیم ته نشي هڅولی، بې تعلیم پاتې کېږي، ته څنګه بریالی شوې چې دغه سي لورګان یو زامن دي تعلیم ته وهڅي هغه تعلیم یافته شي؟
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم، ځکه چې ما خپل مکتب لستل دي، دغه سمره مالی دلی ده، چې ما خپل سمره لیدلی ده، نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي، ولو کو د دیو د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم، مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم. او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي، مشکل سره موجودي مخایوختي لوړی جوړی په ژوند کې ډیر رشتہ دي خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم په حصہ کې او همیشه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره دا غو یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس بیا رئیس شوې استه دویم ځلی ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشولو او زه کامیاب نشولو ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزو د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی ذکر پکې وو کې هغه چې بریالي شولم پکې چې د خزو د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عملته د یو فابریکا چې صابون سازي فابریکا و پاره کې مې خزو تنظیم کړی وی او خزو ته هم د صابون زده کړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد خوا د دې کومک او همکاري و او زی په سر کې و ما د خزو د پاره فعالیتونه کړی وو. بعد دا غینه نو دا د وزیر صاحب له زوندودو چې هغه ته هر چا از ما د وظیفو د کارکردګۍ ویلی وو او دا غي خپل لزوم دیدو زه لازم وګڼلم چې ما د تراولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويندې چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یا په د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلوالو د خوا نه کوم ګواښ نه دی شوی مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیما داسې ګواښ ما ته نه دی شوی د طالبانو د خوا نه کیدای شي طالب یا اوسي یا نه اوسي مګر تلیفوني تهدیدونه
د هغې
د نوم نه په استفاده باندې ما ډېره تهدید شوی تلیفون نو ما ته یې ویل چې ته ولې وظیفې ته ځې او ولې د انګریزانو سره ته کینې او میټینګونه نیسې او امادګي دې ونیسه چې مونږ تا ته کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړ کړو ته مونږ نه نشي خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راځي.
دغه ګواښونو ستاسو کې ویره پیدا نه کړي چې وکالت پرېږدي یا وظیفه پرېږدي؟
نه ما زما په زړه کې ویره نه ده پیدا کړې ما ورسره ډېر صحیح استدلال به ورسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړله کو ته چیرته کولای شي چې راشي زما په زیاته کار وکړې زه تا ته هرکلی وایم راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زه ستا په خدمت کې ما ستاسې هر مشکل ته د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کور نه یست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غد تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمې زنانه نه پریدي نجونې نه پریدي مکتبونو ته خونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري؟
زما پیغام خپل خویندو ورونو ته دا دی چې هیڅکله د خپل اولاد د تعلیم او تربیې خنډ کېږئ مه ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او مه د خلکو په بې ځای تبلیغات وغولېږئ. دا خاوره ستاسې خاوره ده تاسې نه خدمت غواړي او تاسې به یې ابادوئ. دا د بل چا په مټو نه جوړیږي هم د دې د افغانستان د خلکو او ورونو او خویندو په مټه آبادیږي. باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او د ساینس د لارې او د ټکنالوژۍ د لارې خپل وطن آباد کړي.
مخکخه خزي ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 شپږ یو او یا هم 0000422 یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه.